یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت دا خبره له امریکا غږ سره په خپله تازه مرکه کې کړې ده. د امریکا غږ پښتو څانګې آشنا راډیو سره په مرکه کې ښاغلي بنت ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. خغلی بنت ویلی افغانستان د بشری حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. طالبانو بیا د خغلی بنت دغه څرګندونی رد کړی دی. د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي وایي په کابل او نیمروز کې د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس ځینې مشکوکې پېښې موندل شوي. دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بسترې شول چې د بیزو تڼاکې یا چیچک د ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي دي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابوموکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي وو د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والی ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویاند دیو چاندر لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هڅې روانې دي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. ستراتیژیکو خارګوټ او ښارونه تیزان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. دا وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره شمال ختیځ ښار خارکیف ته سفر وکړ. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته له افغانستان تر ستنېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت اندېښنه ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. پاکستان کې یو شمېر تازه افغان هنرمند کډوال نیول شوی دی.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوی یو شمېر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لیږلي.
په روزګان کې خلک د قیمتونو له لوړېدو شکایت لري.
روزګان په 2500 افغانۍ دی. من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي دا هیواد د بشري حقونو له ناورین سره مخ دی، خو طالبان یې نه مني. ښاغلی بنت د امریکا غږ سره خپله نوې مرکه کې ویلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان لکه د پخوا په څیر آزاده فعالیت نشي کولی او په کارونو یې محدودیت لګول شوی دی، خو طالبان وایي دا ډول راپورونه د واقعیت خلاف دي. د امریکا غږ آشنا پښتو ټلویزیون سره د ریچارډ بنت د خبرو په استناد باندې دغه راپور ته پام وکړه.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقونو په اړه یو نوی طرزالعمل رامنځته کړي، او زه یې په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینت ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ ده، خو طالبان د خپل ارزښتونو لمخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړتګه محدود او سخت ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینت لقوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخ کېږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګان هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوی ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، د واقعیت خلاف دي. د کاملا ټول خلک ته ګوري، عملا یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل مرکه کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډون دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مالدات څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور چمتو کولو وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلې دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد اعتراض اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر فعالانو د ځایي پولیسو دغه کړنه غندلې ده. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغان سندرغاړي او د موسیقي دالا غږون کی پاکستان ته کډه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کډه شوې یو شمېر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته لیږلي. ځایي خبريال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریښي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکی او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوي ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمېر افغان سندرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریښي. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې یې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمېر نورو بیا خپل فن پریښي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمېر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي او ویلي د ژوند چارې ښه نه دي روانې. ازادي
راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له ایران سره د سوداګرۍ ګډه خونه به ګڼې ستونزې هوارې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او تازه د ګډې خونې څانګه په کابل کې فعاله شوې. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې د فعالیت د پیل او نورو اړوندو جزئیاتو په اړه مې له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مونږ غیر رسمی اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي، د دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایه ګزارۍ د رهبرۍ د طرف نه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل یا هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزئ او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت سرمایه ګزاري کې فعال شو، او دا سیکشن د دې دفاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقته رهبري ورته وټاکي. در چې موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. دې دفاره یو ځانګړې شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کړو او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې له ایران سره د تجارت د ګډې خونې په ارتباط خبرې کولې، هغه وویل ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کلنۍ توګه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې مهال پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې. ټاکل شوې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله باندې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د می دیرشمه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغې ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نه شول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون پخوا ویلي وو چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګري د دغې پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالي ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپایي ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې له مخې په 15 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دونباس سیمه پر دو خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راز شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د جګړې لپاره رئیس پرون د لومړي ځل لپاره د خپل هواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زیلینسکي له سفر وروسته پر دغه خار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه یې د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک ښار 90% ودانۍ نړېدلې او دوه پر درېیمه برخه هستوګنیز کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپلې جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قاعده او شرطه لومړیتوب دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سګنای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان او دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکڼوال هم شامل دي. جزئیات له لنډې دمې وروسته.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوره لیګ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانېده چې د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایسار کړي. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه او اتلولي یې ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهمو لوبغاړو شمېرل کېږي تر اتلولۍ وروسته وویل، دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستي او تر محمد شامی وروسته چې 6 وکټې اخیستي دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکڼوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک وایي له دودیز بانکي سیستم څخه د بانکدارۍ نظام اسلامي بانک ولې تاړوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې پرون د شریعت بورډ په ناسته کې د اسلامي بانک ولې د نظام په تطبیق هر اړخیز بحث وشو او پریکړه وشوه چې په افغانستان کې به دودیز بانکي سیستم اسلامي بانکي سیستم ته واوړي. د افغانستان بانک ویان وایي د اسلامي بانک ولې نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملي شوی او نتیجه یې ورکړې ده چې په افغانستان کې به هم دا کار په تدریجي ډول وشي. ښاغلی مومند وایي د افغانستان بانک به له شریعت بورډ سره په همکاري په هیواد کې د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. د ښاغلی مومند په خبره شریعت بورډ له څو کلونو راهیسې په دولتي او خصوصي بانکونو کې فعالیت کوي چې هدف یې د اسلامي بانکوالۍ د تطبیقي چارو څارنه ده. په هلمند کې د چرګانو فارمونو د معیاري کولو هڅې پیل شوې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په هلمند ولایت کې د چرګانو حوصلو فارمونو ته د رسمي جوازونو د ورکولو لړۍ پیل کړې چې له ارزونې وروسته یې د دوی شرایط پوره کړي وو. په خبر پاڼې کې د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوي چې تر دې مهاله 22 فارمونه د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت سره چې ځانګړي شرایط یې پوره کړي وو ثبت شوي او د نورو د ثبت لړۍ هم روانه ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونو په معیاري کولو سره د چرګانو کورني تولیدات پیاوړي کړي چې په دې سره به د ممنوع غوښینو چرګانو د واردولو مخه ونیول شي او د ځایي کاروباریانو لپاره به د کار فرصتونه هم برابر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 96 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 98 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 68 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 4.95 افغانۍ.
لخبرونو ور آخوا.
سلام علیکم، د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د خبرونه دا برخه ل روزګان ولایت څخه په یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو ل لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشه ګېډه ویده کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمیر خلک یې د پیرلو توان نه لري.
دا د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د غنمو، وړو او نورو غلجاتو د پیراوړو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سرې غلې ډک و، خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیر او پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کېږي، خو غنم پکښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم
په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري. ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لارې د خاطر وکران دي، نو لارې بندې دي. یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرېږدي، ولسوالۍ څه ولایت نه پرېږدي.
د ارزګان ولایت اوسېدونکي نصیب الله چې روزانه کار کوي، ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو میاشتو راهیسې د یوې ورځې روزانې په لاټه دي، خو وایي نه یې د پیدا کړې. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانیو کالدارو څنګه واخلي؟ دی همدار زیاتوي چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرلو توان نه لري.
ولاړم په روزانه پسیز غلم، په یو خواري پسیز غلم، بېخي ګران دی. درچان وتلی دی وخت راغلی دی چې په اته ورځې مې لا په کور کې د غوړو جز ولاکه سوی دی، یا په کور کې شی باندې کړي و م د خاص نه وسی څخه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي، د نرخونه راته راځنه کې د هیچا وس نه پرسیږي. د مسکین سړي خو بالکل وس نه پرسیږي. اوس اول زه احمد حاجي مثال اتلس تنه کول په ما پسې، یا اتلس تنه یا په پسې خالي په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولاړ شي. هغه غوښو د چا په یادي، دغه د چا په یادي ولاکه په داسې درې میاشتې ما یا په غوښو څخه کړي.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو بیې په کمساري توګه لوړې شوي دي چې دغلته په ځینو سیمو کې د غنمو حاصل اخیستل سوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم نه دي اخیستل سوي، او اوس مهال بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
اوس یې سلنه محمد نبی څخه خپله وجري په ځمکه کې د غنمو پلو مصروف دي. دوی وایي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د تېر کال په پرتله کم حاصل ورکړي. د لامل په هیواد کې سږنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
لامل داسې وي چې سږ کال وچکالۍ چې وروره ګرانې ده، مصارف یې ګران وله، موږ کوډونه نه دي ورکړي. وچکال دی، په چشې اوبه یې، په چشې روزیه.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د ارزګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د ارزګان ولایت والي حاجي داوت ته د ښاروالۍ مسؤلینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د ارزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چا ته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي وو، او د ارزګانیانو په وینا شاید کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلی د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو، ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاته سوي دي. دوی د برطانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې یې سرغړونه کړې. وروسته لولو چې اتو افغان خبریالانو برتانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خوارې ګاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برتانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برتانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برتانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو له لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برتانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برتانیې ته بیولې دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زر نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول شوې ده. ښځې له یوازې سفره منع شوې دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولی او یو شمېر ښځې یې بندي کړي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول سویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا دی په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خپرو.
زموږ پیغام دا دی چې یوسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مواجهینو د کار بیکاره کړی دی او په داسې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړی ورسره کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکاره دی، ریان چې څوک یې په هر یو پسې 10-15 کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیرې ولاړ شي، څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک بېرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالمالک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسې ماسې څه باندې خبرې کوي یا ماسې ماسې کارو ته یو کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس د هغه د لاسه ځورېږي، ولس د هغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دې راولاړ شي، دا رقم دې د ولس دې د یوه مخه دې ووژني. دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغو باندې خبرې کوي. دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي دا کار دی. د دوی چې دوی 15 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي، دا خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه شته په دوی کې چې دوی دې هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستې دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې چا دعوه ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي چې سره وژلې یې هم یې. و داسې کارو ته دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي و داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپرېږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې او یا دغه رقم په 40,000 په 40,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پېژنم چې په 40,000 کلدار یې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه او کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دي اخیستي، دوی خپل د ځان غم اخیستي دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، لدې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزو لاندو.